په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره مو تاسو ته په دغه ساته خبري کړه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورنو تبصرې ته وړاندې کوو. زمونږه ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه به هم اوري. هډومبې د اسرار لم مومن نه د دې وخت خبرونه
د پاکستان مسلم لیگ نون د جماعت العلماء اسلام مورچه په آزادۍ مارچ کې د بشپړ ګډون کولو اعلان کړی. د ننګرهار د هسکې مینې په یو جمعات کې پرونی 14 لږ تر لږه 25 کسان وچلي. او د شام په شمال ختیځو سیمو کې د ترکیې په مشرۍ بمباری کې پرون 14 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهبا شریف د جماعت العلماء اسلام موفی په آزادۍ مارچ کې د بشپړ ګډون کولو اعلان کړی. شهبا شریف پرون په لاهور کې د جماعت العلماء اسلام موفی له مشر مولانا فضل الرحمان سره تر ملاقات وروسته غړي خبري غونډې ته په وینا کې د کومې ادارې نوم وانخیست، خو ویل چې د ادارو د ملاتړ باوجود عمران خان له ناکامۍ سره مخ دی.
یقیناً اداروں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کی
بے وئی یقیناً اداروں نے پی ٹی آئی اور عمران خان پورا پورا مرستہ کرے کہ ملک حالات بدل شی اور ملک کے پرمختگ شروع شی. خدا ڈیر بدمرغی دچی ددی تاریخی مرست کے باوجود ہم عمران خان ناکام شوے اور اس پلے ناکامی پہ اداروں اور تپی
دا بدا چې حال کې دا چې جمعیت العلماء اسلام موفی د اکتوبر په 8 د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ پیلولو اعلان کړی او وایي چې 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی اوسنی حکومت به ختموي، خو تحریک انصاف د درغلیو تورونه ردوي او وایي اپوزیشن ګوندونه په انتخاباتو کې ناکامه شوي وو، نو ځکه د حکومت نشي زغملو پر ضد یې مارچ اعلان کړی. د یو بل خبر لمخې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد له مذهبي عالمانو غوښتي چې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي راوستلو لپاره کار وکړي. د پاکستان سرکړي رسنۍ وایي پرون په اسلام آباد کې د هیواد د مذهبي عالمانو له یو پلاوي سره په خبرو کې عمران خان په عالمانو دا ټینګار هم وکړ چې د هیواد د تعلیمي نظام په اصلاحاتو کې ورسره همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د تعلیم جلا جلا نظامونو او نصابونو څخه په مختلفو طبقاتو کې فرق او غلط فهمي رامنځته کیږي. دا براسال کې دا چې د عمران خان په مشرۍ حکومت په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې په دیني مدرسو کې د عصري تعلیم په شاملولو سره اصلاحات کول غواړي. دوی دا تور هم لګوي چې جماعت العلماء اسلام موفی ګوند د مدرسو زده کوونکو د خپلو احتجاجونو لپاره کاروي، خو جماعت العلماء اسلام دغه تورونه رد کړي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ملا بهرام وایي د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو ترې غوښتنه کړې چې له پښتون ژغورنې غورځنګ څخه لاس واخلي. نوموړي له څه کم 15 میاشتې کې تېرولو وروسته د اکتوبر پر 13 د کوټې له زندانه تر خوشې کېدو پس مشالې ډوته وویل هم پرې تشدد شوی او هم ورته د مراتو وړاندیزونه شوي وو.
پر موږ باندې تشدد وکړي، ما سره بار بار رابطې ونیولې چې موږ وتا ته مراد درکوو، دا لاړې د دا کار سره لاس واخه.
بلخو د بلوچستان د کونو سره وزیر ضیا لانګو له مشالو سره په خبرو کې په ملا بحران د په ملا بهرام د تشدد تورن رد کړل او ویل چې څوک د پاکستان پر ریاستي ادارو نیوکه کوي او پر ضد یې ولس را پاروي نو هغه باندې ولکېږي او په زندان کې واچول کېږي. بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې چې د بلوچستان پوهنتون مبینه ویډیو سکینډل وروسته باید د پوهنتون وایس چانسلر او د هغه ملګري سمدستي له خپلو دندو لرې کړل شي. بلخوا د سکینډل پر ضد د خلکو احتجاج لا هم دوام لري. پرون د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د اسمبلی زیاتره غړو وویل چې یاد چارواکي دې لرې کړل شي، ځکه چې د دوی په موجودګۍ کې بې طرفه پلټنې نشي کېدی. بلخوا په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون مبینه ویډیو سکینډل پر ضد د سیاسي جماعتونو د پلویانو او زده کوونکو د احتجاج لړۍ هم دوام لري. د بلوچستان گورنر بیا پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې به تر په پلټنې روانې دي او احتجاج دې وځنډول شي. که څه هم وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای اے په رسمي ډول په دې معاملې لڅ نه دی ویلي، خو د اف ای اے یو افسر د نوم نه څرګندولو په شرط د امریکا غږ رډیو ته ویلي وو چې د پوهنتون انتظامی ځینې مامورینو په مبینه توګه په پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله ویډیوګانې جوړې کړې او بیا یې د هغو ویډیوګانو په ترڅ کې خزینه زده کوونکي ځورولي دي. بلخو د پوهنتون مشر جاوید اقبال په یو ویډیوي پیغام کې دغه تورنه رد کړې دي. د ننګرهار د هسکې مینې په یو جماعت کې پرونی چاودنې لګته لګه دوه شپېته کسان وژلي او شپېته نورې ژوبل کړي. چارواکي وایي چاودنه په داسې حال کې شوې چې ګڼ خلک د جمعې په مانځه ولاړ وو. د ننګرهار د والي بیان د تبلا خوګیاڼي پرون مشال ډوته وویل داسې هم ویل کېږي چې پر جماعت د هوان ګولې لګېدلې ده. وسله والو طالبانو ویلي چې په دې برید کې لاس نه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي نتیجې نشي اعلانولې. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې نن د اکتوبر په 19 اعلان کړې وي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان د عبدالعزیز ابراهیمی مشال ته وویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څرنګه په کوم ورځ د ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان شي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 23 شوې وي. د شام په شمال ختیځو سیمو کې د ترکیې په مشرۍ بمباری کې پرون 44 وګړي وژل شوي. د براس حال کې دا چې د امریکا په مشرۍ دغلته کې د ترکیې او کورد ملیشو ترمنځ اور بند وړ مشپه عملي شو. په برېټانیا کې دیره د شام د بشري حقوقو د څار اداره وایي دغه 44 کسان د ترکیې په هوایي بریدونو او د دوی د شامي اتحادي وسلوالو لخوا په مارټر ډزو کې وژل شوي دي. د څار ډله وایي د کوردانو په مشرۍ د شام د جمهوري ځواکونو ته جنګیالي هم په دې کې وژل شوي. د جمهوري ځواکونو ویان ویلي دي ترکیې کی ځواکونه د ډزبندۍ له هغه تړونه سرغړونه کوي چې په 19 اکتوبر انکرې ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دورې پر مهال لمسه شوی وو. او سرپراز احمد د پاکستان کرکټ لوبډلې له کپتانۍ څخه لرې کړل شوی. اظهر علي د ټیسټ او بابر اعظم د شلوریزو لوبډلو مشران مقرر شوي. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د یو ورځنۍ میچونو لوبډلې د کپتان ټاکلو فیصله به راتلونکي کال د هالند خلاف د سیریز شروع کېدو مخکې کوي. دا په راځل کې دا چې په درستیو کې د سرپرست په مشرۍ پاکستاني کرکټ لوبډلې په هیواد دننه د سریلانکا له هغه لوبډلې ماتې وخوړه چې زیاتره لوبغاړي نه وي وو. دا تر دې مهال مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسي بایل سیره څرګرو.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 198 روپۍ او په 199 روپۍ. یو یورو په 122 روپۍ او په 122 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 60 پیسې او په 200 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپۍ 13 پیسې او په 100 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 99 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 99 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت په محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور، بنو او ژوب کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 18، بنو کې 13 او 14، ژوب کې 15 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال هم اورید. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. مسلم لیگ نون د جمعیت علماء اسلام د په احتجاجي لاریون کې د شرکت اعلان کړی دی. د بلوچستان اسمبلی غړیو د بلوچستان پوهنتون ویډیو سکینډل د پلټنو او وایس چانسلر د لری کولو غوښتنه کړې ده.
کنوت ختم وختي پر موږ باندې الزام دي چې بلوچستانیان تعلیم نه کوي او کدا تر حالات وو کلاس بستر چې تعلیم کوو خو دوه بستر مې سکول.
په ننګرهار کې پرون په جمعات په بمی برید کې د وژل شو کسانو شمیره 12 ته رسیدلې ده. خبرونه د نړۍ رنگونه به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړو به موضوع تا پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت پر ضد جمعیت علماء اسلام فی د احتجاجي تحریک د مرستې اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د ګوند مشر شاباش شریف په لاهور کې د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان سره یوې شریکې خبري غونډې ته په وینا کې کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې حکومت د اپوزیشن سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده. تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
لاہور کې د اکتوبر 14 د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف د مولانا فضل الرحمان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دوی د نواز شریف د خط پر رڼا کې په 13 اکتوبر کې دونکې د جمعیت العلماء اسلام په ازادي مارچ کې په مکمل توګه د ګډون فیصله کړي. د نوموړي په خبره د پاکستان ادارو د عمران خان مرسته وکړه، خو بیا هم دې له ناکامۍ سره مخ شو او خپل دغه ناکامي په ادارو ورته پی.
یقیناً
ادارو د پی ٹی آئی او عمران خان پورے پورے مرسته کړي د ملک حالات بدل شي او ملک کې پرمختګ شروع شي. خدا ډېر بدمرغي ده چې د دې تاریخي مرستې باوجود هم عمران خان ناکام شوی او اوس خپلې ناکامۍ په ادارو ورته پی. او که یوازې 25% داسې مرسته پریوتی نه پریوتی حکومت ته هم میلاو شوی وه، نو پاکستان بنن د پرمختګ په لار د جهاز په شان روان وو. په دې موقع مولانا فضل الرحمان وویل نن ټول کام او ټول اپوزیشن ګوندونه یوه خوله دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ناکام شوی، باید چې اوس استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره دوی وړاندې هم ویلي او اوس یې هم وایي چې دا حکومت په درغلیو جوړ شوی او تر هغه به مذاکرات نه کوي تر څو چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا نه وي ورکړي.
پاکستان مسلم لیگ نون کہ آج انہوں نے
دی وی پاکستان مسلم لیگ نون په حتمی توګه په 13 اکتوبر د ټول قام سره اسلام آباد ته داخلي دو فیصله وکړه او نن د دوی دا اعلان په حتمی توګه کمی आवाज جوړ شو. که خدای کول ټول اپوزیشن ګوندونه او دا غوی مشران په دی ازادي مارچ کې ګډون کوي.
قائدین اس مارچ میں شریک ہو رہے ہیں.
دا په داسې حال کې دی چې وزیر اعظم عمران خان د دفاع د چارو لپاره وفاقی وزیر پرویز خټک په مشاریه کې د مولانا فضل الرحمان سره د مذاکرات لپاره یو وکسي کمیټی اعلان کړي چې د دې احتجاجي مارچ ودرولو لپاره بل اپوزیشن سره مذاکرات کوي او وایي که کومې غوښتنې جایز وي نو هغه به ورله مني. خو د مولانا فضل الرحمان په خبره چې دی د عمران خان له استعفا بغیر مذاکرات نه کوي. مشال ریډیو چې د اپوزیشن ګوندونو په دې دریض او د حکومت د مذاکراتو په دې فیصله په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال شمیم شاهد نو پوښتل، نو هغه وی دی نه ویني چې دا مذاکرات کامیاب شي.
موجوده حکومت خلاف چې کوم د اختلاف مخالف ڈلی نگر تقریبا ټول اتحاد طرف روانی پتی حکومت کے کم مخالف ڈلی دی اور آگئی چکم مشران دی آگئی چکم ابیزتی کی چکم زور زیادہ روان دے گاؤں میں جدا مخالف ڈلی چی ہو جائے کی دا دا عمران خان اور عمران خان دا حکومت اور دھر ابھی کل گناہ دا دا سیاسی بصیرت کمی دی اور زب عمران خان کی یا موجودہ حکومت کی دا با متفیم سلار نی وینا.
دا پوزیشن گوندونو طور پوری کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلی شوی. خو د پاکستان الیکشن کمیشن او حکومت بیا دغه تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکي او بې پرې شوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن او حکومت غړیو غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل پلټنې دي وشي او د پوهنتون وایس چانسلر او د هغه ملګری دی له خپلو چوکو لرې کړل شي. په عین حال کې سیاسي ګوندونو هم د دې کار پر ضد احتجاج کړی دی. بلخوا د بلوچستان گورنر د پیښې د پلټنو ذمهوارو کسانو ته د سزا ورکولو ژمنه کړې ده. نور معلومات له کوټې د ایوب ترین په راپور کې.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې کله تیر مازدیګر د ډپټي سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې پیل شوه، نو د اسمبلی زیاتره غړو یو ځل بیا د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکندر ستونزه راپورته کړه او غوښتنه وکړه چې د بلوچستان پوهنتون وایس چانسلر او د هغه سره د نور لوړ رتبه چارواکي سمدلاسه د خپلې دندې څخه لرې کړل سي. په دې ترڅ کې د خیر شګړي صوبایي وزیر اسد بلوچ وویل چې د دغه مامورینو د شتوالي له وجې بے طرفه پلټنې نشي کېدلی.
د
بلوچستان د خیر شګړي صوبایي وزیر اسد بلوچ وایي په کار دی چې ټول په وخلوسو او دغه وایس چانسلر د یونیورسيټي څخه وباسو، ځکه چې دا یوازې د زده کوونکو ستونزه نه ده بلکې د بلوچستان عزت یې تارتار کړی دی. کچیری دا کسان هلته موجود وي نو په آزاده توګه پلټنې امکان نه لري. بل خوا ته د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په ضد د سیاسي جماعتو له لوري هم د احتجاج لړۍ روانه ده. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزي مرستیال مشر ملک عبدالولي کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې د ډېره وخته راهیسې په پوهنتون کې دا کیسه روانه وه، خو د ویرې له امله چا غږ نه سو کولی.
ډېر غټه مسله د بلوچستان ده، پکار ده چې دا ټول پارټیانې ټول تنظیمونه بهش پکار ده
پدې کې لاسونه وکي او دا کنه ختم وختي پر موږ باندې الزام دي چې بلوچستانيان تعلیم نه کوي او کدا تر حالات خلاص بيستد چې تعلیم کوو خو دوه بيستد نه کوي
بل خو ته ډېر کسان اوس خپل بچان د پونتون څخه د سلو او د لیک لوست لړۍ ځای پر ځای د پرشدلو په فکر کې دي. پدې ترڅ کې د خیر شګړي وي کارکونکو سمینا ګل راته وویل
موږ دا رنګ قبایلي ماحول کې اوسو چې الریډي موږ انجن چې د یونیورسيټي او کالج ته ډېر کم مشغله جل کیږي نو چې دا رنګ واقع کیږي ایون تر دا حد پوری چې په باتھروم سوئچانو کې کیمرې لګیږي نو چې دا ماحول سړی وګوري بیا څوک خپل انجن یاستي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان والی امان الله یاسین زی هم د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکندل په اړه یو بیان جاری کړی او ویلي دي چې د پیښ په اړه د اف ای ایل له لوري د پلټنې کار روان دی او چې کوم خلک په دې کې تورن موندل سو هغه ته به د قانون لاندې سخت سزا ورکول کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوس ورته کرخه غاړه ننګرهار ته چرته چې د هس کې مینې ولسوالۍ په جو در سیمه کې په یو جماعت کې پرون د یوې بمی چودنې په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیره دوه شپېته تر رسیدلې ده. په دغه برید کې لږ تر لږه دیش کسان زخمیان شوي هم دي. چودنه په داسې وخت کې شوی وه چې خلک د جمعې مانځه ته ولاړو. په دغه اړه باندې نور معلومات د فرشته جلالزی په راپور کې ور
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالانو ته وویل چې حمله د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړې ده. میاخیل د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی. د ننګرهار د والی وایاند اتاولا خوګیانی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي چې چاودنه انتحاري وه که بل ډول. خوګیانی ویلي چې په تلفاتو کې تنکي ځوانان، ماشومان، د پاخو مر نارینه او ځوانان شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس په ننګرهار کې دا چاودنه په شدت غندلې ده. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پرون پر ټویټر لیکلي چې وسلوالو طالبانو او د هغوی شریکانو وحشت او جنایت ته دوام ورکړی او د عبادت په وخت کې پر ملکي خلکو یې حملې کړې دي. خو وسلوالو طالبانو دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي په یوه بیان کې دا حمله جدي جنایت ګڼلې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی منلی. خو په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه فعالیت لري. پاس کمینه کې تر حمله یو ورځ مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په یو رپورت کې د ملکي تلفاتو د بې ساري لوړېدو خبر ورکړ. د یوناما په رپورت کې ویل شوي وو چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. د یو نامه د بشري حقوقو د ادارې مشري فیونا فریزر د اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې رپورت او په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه ویلي
یوناما هاز ریکارډډ مور دن 8000 سیویلین کیژوالټیز ان د فرست 9 مانثس اف
اټ. هغه معلومات چې یوناما سټکری څرګندوي چې د دې کال په وروستیو نو میاشتو کې تر 8000 زیات ملکی افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. په دې کې 40% ماشومان او ښځې وي. د ملکي تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حملې او نورې چاودنې وي. دوه هم لوی دلیل یې ځمکني عملیات او هوایی حملې وي. یوناما په ننګرهار کې د پرونی پیښ په اړه لیکلي چې د خلکو د عبادت پر ځایونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس پر ټویټر لیکلي چې د ننګرهار په جماعت کې همدی حمله چې لمونځ کوونکي پکې ووژل شول په شدت غندي. جان باس لیکلي چې دا د ټولو افغانانو حق دی چې په سوله او امنیت کې عبادت وکړي او غونډې جوړې کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په راولپنډه کې د مومند ضلع د وجل شوي نهه کلن ماشوم نوید خان مور پلار له حکومت غوښتنه کړې چې د هغه په وجنه کې ککړ کسان د زر تر زره ونیسي او دوی سره د انصاف وشي. نوید خان د اکتوبر په 10مه د راولپنډه څخه لا درک شوی و چې بیا د اکتوبر په 14مه مړی وموندل شو. بلخوا پولیس وایي د وجنې پلټنې پیل کړي دي او په دغه اړه دوه مشکوک کسان هم نیولي دي. نور معلومات احمد الله راکوي.
نوید خان پلار اجمیر خان پرون د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل سوی د اکتوبر په لسمه نیټه ماخام د شپږو بجو نه وروسته لا درکه شو او د اکتوبر په شپاړسمه د کور نه تقریبا یو نیم سل متره لرې په پټو کې خراب کړل شوی مړی وموندو.
تقریبا شپږو بجو پورې دا ماشوم د کور مخې ته لوبې کولې. موږ مزدورکار خلک موږ سهارزو وروره ماخوستن راځو. موږ چې ماخام تقریبا نهه بجې رالو کور ته ماشومان ویل چې بئ هلک نشته دی دا خوا دې خوا داسې چک کړل. لاړو ادارو مدارو کې هسپتالونو کې پام وکړو.
بلخوا د ایئرپورټ تانې ایس ایچ او د آواز نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل نهه کلن نوید خان د جنسي تیری وروسته وجل شوی دی. پولیسو خپلې پلټنې شروع کړې دي او په ابتدایي توګه یې د شک په بنیاد دوه کسان نیولي هم دي. د مومندو ضلع منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی نثار مومن چې متاثره کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره ورغلی و مشال ریډیو ته وویل له دې وړاندې هم داسې یو شمیر کیسونه مخې ته راغلي دي او په صحیح توګه د پلټنې نه کېدو له وجې تر اوسه یو مجرم ته هم سزا ورنکړې شوه.
افسوس دا دی چې د دې فریاد شپږ ورځې مخکې کټ شوی او په شپږمه ورځ د ده ډډ باډي ملاویږي او دغه ډډ باډي عام خلک روچتوي او تانه چې کله زموږ د پښتنو رپورټ راشي نو دا وتی که دا خبره دوی زر حل نه کړله نو زه به د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دا مسله ضرور
د روان کال په جون اگست او ستمبر میاشتو کې د پنجاب صوبې قصور ضلع پچونیا تحصیل کې اتنا تر دولس کالو پورې څلور ماشومان د جنسي تیری وروسته وجل شوي وو. مشال ریډیو چې د ماشومانو د حقونو یو فعال امتیاز احمد نه تپوس وکړو چې د جنسي تیری دا پیښې ولې رامخې ته کیږي او مخنیوی یې څنګه ممکن دی نو نوموړی وایي داسې پیښو بېلابېل لاملونه دي. د یادونه دا چې د ستمبر په اتهویشتمه نیټه د خیبر پختونخوا په مردان کې د فرحان الله نومي ماشوم مړی هم موندل شوی و چې تشدد ورباندې شوی و او کورنۍ یې شک کوو چې په هغه جنسي تیری شوی دی. له دې وړاندې هم په مردان نوخار او د سوابۍ ضلعو په ځینو برخو کې یو شمیر ماشومان له تشدد او جنسي تیری وروسته وجل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
د شنګلې په چکی سر کې د دې سیمې د منتخب استازي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزي پر ضد احتجاجي مظاهره شوې. دا په داسې حال کې دا چې د دې سیمې خلک دغلته د وجل شوي تعلیم د افسر نواب علي د وژنې پر ضد هم مظاهره کوي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې په بار بار ویلي چې حکومت د نواب علي د وژونکو په نیولو کې ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان هم د دغه پیښې په اړه د پلټنو ویلي دي. تفصیل د اسرا عالم مومن په راپور کې اورو چې د شنګلې د چکستر سیمې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
دغه غونه په شنګله کې د هغو بلوګرو احتجاجانو دي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی په وینا ځنو پکې د ده د وهلو اهم هڅه وکړه. شوکت یوسفزی چې له شنګلې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته په دویم ځل خلکو منتخب کړي وای د دې سیمې د وجل شوي تعلیم افسر نواب علي د فاتحې لپاره ورغلی وو چې پر ضد یې د سیمې خلک بلوه شول. د پېښور پوهنتون د سوشیالوجي څانګې استاد جمیل چترالی وایي د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجونو او درنو ناسمې تګلارې اولس ته دا باور ورکړی چې یوازې حمله دې لارو خلک خپل حقونه ترلاسه کولی شي.
بیا عوامو ګوري چې د 2014 چې کومه نتیجه یې درنه وه د هغې په نتیجه کې په 2014 کې هغوی ته حکومت هم ملاو شو. د درنې په نتیجه کې هغوی وایي چې وزیر اعظم جوړېدې چې سړی د پاکستان نو دا غیر جمهوری لارې بیا داسې کلی ښکاري چې بیا په شانګله کې هم خلکو ته ښکاري چې را کم جمهوری ادارې دي پارلیمان دی پولیس دی دا سیل دي او موږ به عمدغه شانتي د خلکو بې عزتي کوو زموږ مسلې بحال کیږي.
جمیل چترالی د اکتوبر په 13مه مشال ډو ته وویل حکومت لاره په کار دی ولس ته دا باور ورکړي چې د بلوو او تشدد د لارې دوی خپل مسلې نشي حلولې او یوازینی لار د جمهوریت او ووټ ده. بلخه په پیښور کې د سیمایي چارو پور رحیم الله یوسفزی بیا وایي د شنګلې خلک پر دې غوسه دي چې د اکتوبر په 12مه د دوی د سیمې د وجل شوي تعلیم افسر نواب علي وجون کې تر اوسه نه دي نیول شوي. رحیم الله یوسفزی په جمعې ورځ مشال ډو ته دا هم ویل چې ګرانه یو اپوزیشن کمپاین هم د حکومت ضد د خلکو جذبات زیات کړي، خو د شوکت یوسفزی خلاف چې د شنګلې خلکو کومه قهرجنه مظاهره کړې نو دا د نورو وزیرانو خلاف نه ده شوې.
دا قیمتونه ډېر اوچت دي، هر شی ګران دی، او بل ډېره بېروزګاري ده، د امنیت مسایل هم شته. د حکومت او د عمران خان او تحریک انصاف ډېرې د خلکو سره وعده کړې وې، هغه وعده اوس پوره کېږي نه. خدما په خیال باندې دا چې کوم پیښه شوې ده شانګلې کې، دا نور هم وزیران خوشته، نور هم وزیر اعلی دی د هغوی خلاف داسې اوسه پورې احتجاج په خپلو حلقو کې نه دی شوی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیا د اکتوبر په 13مه یوې خبري غونډې ته وویل چې په شانګله کې د ده خلاف احتجاج د جمعیت العلماء اسلام فی او مسلم لیگ نون کارکنانو کړی وو.
زه هلته لاړم نو هغو خپل خلک راټول کړي وو، ځینې زده کوونکي وو خو نور هغوی خپل کارکنان راټول کړي وو. نو زه چې څنګه لاړم نو دوی نارابازي شروع کا، زه نو زما د وهلو کوشش هم وکړ خو له ما سره خپل کارکنان هم وو.
کچھ هم جمعیت العلماء اسلام فی او مسلم لیگ نون د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا پیښه پر داسې وخت مخته راغلی چې جمعیت العلماء اسلام فی د اکتوبر په 20مه د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ کولو اعلان کړی. د یادونې دا چې د اکتوبر په 12مه پاکستان کې د تعلیم محکمې د وجل شوي افسر نواب علي د وجنې پر ضد د سوات، شنګلې او اسلام آباد په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې ډېرې زیاتې مظاهرې شوې. ځایي پولیس وایي نواب علي د یو ځایي تن لخوا د ډزو په پیښه کې وجل شوی، خو د تعلیم د محکمې چارواکي او استادان وایي د هغه د وجلو فیصله یوې مقامي جرګې په دې وجه کړې وه چې هغه د تعلیم په محکمه کې د ځینو ځایي مشرانو د خوښې کسان نو برتي کړي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا ته حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین کالای
د مومند د پندیالې او د نشکول سیمې د لسم پاس الکان وایي زیاتره د لړز دکړو نه به برخې پاتې کیږي. دی وایي چې په سیمه کې د هلکانو کالج نشته، د هلکانو نږدې کالج په یک غونډ کې دی چې د دوی د سیمې نه سلویخ کیلومتره لره دی. په دغه اړه باندې شنواز ترکزی نور تفصیل راکړي.
د پندیالې او د نشکول هغه زده کوونکي چې لسم ټولګي نه وځي کالج ته په ډیر کم شمیر کې ورځي. په دغه سیمه کې کالج نشته او سکولونه تر د هغو ټولګیو پورې خودي، خو زده کوونکي غواړي چې دا سکولونه تر د هایر سیکنډري یا د دولسم ټولګي پورې باید وغځیږي. یکون او غلنی کالجونه د دغه سیمونه تر د 40 کیلومتر پورې لري آباد دي، او دغه سیمو د کالج زیاتره زده کوونکي له کالج نه پس یا د ګرمۍ د چټیانو په وخت مزدوري کوي او خپل فیسونه او د لارې کرایګانې پی پورا کوي.
زمانو مهران پورتي عربی سیګه مون تقریبا 60-65 کسان وو، باغې کې کم دی وس فیسې د پاره 30 کسان کم دی راځو، او نور باغې کې کم دی د پیسو د وړې د کری د وای چې کم نه تعلیمونه پرې هوست نه هایر سیکنډري شته نه ستاس کالج ته چې پاره کې پی سی یو کری د وای نه چې کسان مې کم دی دوه درې ورځې غیر حاضرې مو کې سی ما گاډې ډکړې زما د اس کته شه یا وخت مخ کې کله چې کم دی گاډې کدل تک ور کې ځینې کار د کلی کې چای چې مزدوري 500 روپیا 300 روپیا راځي بس ما
ظفر الله خان د دانشکول اوسیدونکي دی او دی وای چې لسم پورې سبق په قرضونه ویلی وو. خپل کلي کې ښه سکول نه و، نو پرایویټ او یا غیر سرکاري سکول ته لاړ، او د هغه سکول فیسونه ور باندې لا هم پاتې دي.
ما چې میټریک وکړلو ما ته اوس هم چکم دی دا هغه پیسې قرض دي
در باندې قرض دي د هغه سکول
تقریبا 100,000 نه بر دي. جی دا استل چټن نه مخکې زه خپل مزوره حیات آباد لیم پېښور ته یو بنگله کې مې کسر درنګ کار کول، خپل درنګ استاد ما بل مجموعه ته سیکنډ ټایم سبق هم کولو، نو زه هغه خرچ کوم د ما استل ستیا پورې به کار وکړي کنه، او زه به بس لب جبو
او دی وویل چې که د دانشکول او پونډېری سکولونه هایر سیکنډري ته وغځیږي نو دا به د یادې سیمې د ماشومانو لپاره ډېره ښه وي. همدغه غوښتنه مې د سیمې نه منتخب د صوبایي سیملې د غړي نثار مومند مخې ته کېښوده.
انشاءاللہ کلاس میں
مومندو کې د سکولونو شمیره د شپږو سو زیاته ده او زیات سکولونه په داسې ځایونو کې هم جوړ دي لکه په یو یو کلي کې تر د پنځو پورې سکولونه شته. ولی بیا نو داسې کلي هم پکې شته چې په هغه ځایونو کې یو سکول هم نشته او بیا نو د دغه کلي خلک غوښتنه کوي چې باید محرومو سیمو کې هم سکولونه جوړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
شنواز ترکزی راپور مورید درنگ شه بیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کې دن کې دی د اسرار لم مومن نه د دی وخت مهم خبرونه.
پاکستان مسلم لیگ نے مشر شہباز شریف د جماعت اسلام موفی په آزادۍ مارچ کې د بشپړ ګډون کولو اعلان کړی. شہباز شریف پرون په لاهور کې د جماعت اسلام موفی له مشر مولانا فضل الرحمن سره ملاقات وروسته غړې خبري غونډې ته په وینا کې د کومې ادارې نوم وانخست خو به ویل چې د ادارو د ملاتړ باوجود عمران خان له ناکامۍ سره مخ دی. د یو بل خبر لمه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد له مذهبي عالمانو غوښتي چې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي راوستلو لپاره کار وکړي. پاکستان سرکړې سنیوای پرون په اسلام آباد کې د هیواد د مذهبي عالمانو له چاوي سره خبرو کې عمران خان عالمانو دا ټینګار هم وکړ چې د هیواد د تعلیمي نظام په اصلاحاتو کې ورسره همکاري کړي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ ملا مهرام وایي د پاکستان امنیتو جلسي ادارو ترې غوښتنه کړې چې له پښتون ژغورن غورځنګ څخه لاسه نوموړي له څه کم پنځه میاشتې کې تېرولو وروسته د اکتوبر پر اتلسمه د کوټې له زندانه د خوشي کېدو پس مشال ډول هم پرې تشدد شوی او هم ورته د مراتو وړاندیزونه شوي وو. خلکو د پاکستان د کورنو چارو خلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر ضیا لانګو له مشالو سره په خبرو کې دغه ټولنه رد کړي. د ننګرهار د هسکې مینې په یوه جومات کې پرونی چاودنې لږ تر لږه دوه شپېته کسان وژلي او شپېته نور ژوبل کړي. چارواکي وایي چاودنه په داسې حال کې شوې چې ګڼ خلک د جمعې په لمانځه ولاړ وو. د افغانستان د خپلواک د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي نتیجې نشي اعلانولې. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن د اکتوبر په 19 اعلان کړي او د شام په شمال ختیځو سیمو کې د ترکیې په مشرۍ بمباري کې پرونی 14 مسلمانان وژل شوي.
خبرونه مورد اوریدونکو اوس ورز اسلام آباد ته چرته چې رای ظاهر ځینې پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې وایي د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یو وار بیا د حکومت له خوا د مذاکراتو وړاندیز پرد کول خپل د احتجاجي مارچ مقدمه وړاندې کړي. ادارې وایي د جمعې په ورځ په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف سره په ګډه خبري کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن د دې خبرې ګردان وکړو چې د روانې میاشتې په 13 نیټه به د حکومت ضد احتجاجي مارچ کوي. ادارې وایي د جمعې په ورځ په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر شهباز شریف سره په ګډه خبري کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن د دې خبري ګردان وکړو چې د رواني میاشتې په 13 نیټه به د حکومت ضد ازادي مارچ کوي. د شن په دې موقع شهباز شریف هم ویل دوی د مولانا سره په دې مارچ کې پوره پوره ګډون کوي. ادارې وایي د مسلم لیگ نون د اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې حکومت د مولانا فضل الرحمن سره د مذاکراتو لپاره کمیټه جوړه کړي خو بل پل اپوزیشن ګوندونو په ډاګه کړه چې د عمران خان د استعفا بغیر به دوی مذاکرات نه کوي. ادارې اخر کې وایي که وکتل شینو په موجوده اسمبلی کې د یو شمېر شیانو کمې دي او د دې پړه باید چې د حکومت په غړیو واچول شي او بیا وزیر اعظم عمران خان چې کوم تازه بیان ورکړي چې بغیر د ډیزل پارلیمان چلیږي په کومه چې مولانا فضل الرحمن نور خپکړو او په خپل ننګونو کې یې اضافه وکړه او مولانا ته د اسلام آباد د تګ منصوبه نور هم اسانه کړه. د دې ترڅنګ جمهوریت په خپلې ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کامیاب ځوانانو پروګرام لړکې د زیارت په ورځ یوې دستورې ته وینا کې وویل پسوار لسو میاشتو کې غټه مسله دا مخې ته راغلی چې خلک ټیکس نه ورکوي او چې ټیکس نه ورکوي نو ملک به څنګه چلیږي. ادارې وایي په دې موقع د عمران خان وینا و چې دی به د دې پروګرام تر لاندې ځوانانو ته د کاروبار لپاره قرضې ورکوي خو چې کاروبار نه وي مارکیټونه په ټپه ولاړ وي اقتصاد مخ په ښکته روان وي او ګرانی ورځ پر ورځ سیوا کیږي نو بیا به دا ځوانان دا پیسې چرته لګوي چې روزګار پرې ترلاسه کړي. ادارې وړاندې کړي د پاکستان د سټیټ بینک ګورنر یو بیان کې ویلي چې د اقتصاد د دې حالاتو په وجه اندېښنې پیدا شوې او د افراطي زر د شری را کمولو سره سره به حکومت له دې اقتصاد ښه جوړولو لپاره هم اقدامات کول وي او دا یاد ساتل پکار دي چې د صنعتونو د پرمختګ نه بغیر د پاکستان اقتصاد مخکې نشي تللی او دا هم ضروري ده چې په درآمداتو کې کمی او برآمداتو کې زیاتوالی وکړی شي. نو پکار دي چې حکومت دې اړخ کې ګټور اقدامات وکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو چارو کې ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې مذهبي مشرانو د پولیو ناروغۍ ضد واکسین شریک ګرځولي او ویلي دي چې دا ماشومانو لپاره محفوظه دي. بلخوا د پاکستان حکومت د خبریالانو خوندیتوب نړیوالې کمیټې د ایشیا مشر هیبت ته د داخلېدو نه راګرځولې دي. د دواړو لیکونو مهمې برخې د ګل ایاز نور.
ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې مذهبي مشرانو د پولیو ناروغۍ ضد واکسین په حق کې فتوا ورکړي او دای شری ګرځولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین پر مهال د صحت پر کارکوونکو بریدونه شوي او د دې واکسین په اړه ناسمې خبرې خپرې شوې چې له وجې یې میندې او پلرونه یې اندېښمن کړي وو. ورځپاڼه لیکي چې اسلامي نظریاتي کونسل وایي د پولیو واکسین په مکمله توګه محفوظ دی. د پولیو ضد واکسینو په اړه په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې شوې وي چې دا واکسین ماشومانو لپاره غیر محفوظ دی. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د مذهبي مشرانو مرسته ترلاسه کړې ده او د فتوی جاري کولو مقصد هم دا دی چې په دې اړه خلک پوهه کړي. ورځپاڼه د یو ډاکټر په حواله لیکي چې له څېړنو څرګنده شوې چې د پولیو ضد واکسین ماشومانو لپاره محفوظه دی او دا واکسین ماشومان له پولیو ژغورلو کې ډېره زیاته مرسته کولی شي. بلخوا پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د ایشیا څانګې مشر هیواد ته له ورتګه ګرځولې دي. کمیټې د اکتوبر په 14 په یو بیان کې ویل چې چارواکو سټیون بټلر ته پر قانوني ویزې لرلو سربیره د لاهور پر علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر هیواد ته د داخلېدو اجازه ورنکړه او امریکا ته یې سون کړ. بټلر وایي چارواکو ورته ویل چې د کورونو چارو د وزارت په هغه لیست کې یې نوم دی چې پاکستان ته یې داخله بنده ده. د سی پی جی عمومي مشر جول سایمن ویلي له پاکستانه د بټلر د ایستلو فیصلې حیرانه کړې. نوموړی وایي په پاکستان کې د رسنۍ آزادۍ په اړه اندېښنې لري. دې زیاتوي چې د هوایي ډګر چارواکو د بټلر پاسپورټ واخیست او په زور یې د قطر پلازمینې دوحا ته په تلونکې الوتکه کې کیناو. بټلر په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه په یو کانفرنس کې ګډون لپاره تللی و. د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې څرګندونو په اړه سنې دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په راپور کې ویلي چې په دا هیواد کې د ملکی وګړو مرګ جوبله په بیساري ډول لوړه شوې ده. په راپور کې وسلوال طالبان د زیاتو ملکی وګړو د مرګ جوبلې لپاره پړه بلل شوې دي خو هغه دا راپور یو اړخیزه بلل دي. په دغه اړه نور معلومات د فرشته جنرال زینور.
احمدزای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ویل چې د سیشن به پښپې دوه خروونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
دغه دوه کسان چې زما خروونه و دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. هغه عمرم ولس کاله و. په دې و تنو ملکی وګړو کې محصلین بزګران آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محب الله شریفزی وویل چې یو پلاوی ټاکل شوی چې په نرخ کې د ملکی تلفاتو ادارې وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6% زیات شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکی تلفاتو د کمولو لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ شوی او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویاند کبیر حقمل بیګا وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد ازی هست.
مشت ملکی تلفات تمنلو ور ندیم. د افغانستان دولت تل حڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسوالو طالبانو پر ورچولې د چې ملکی اهداف ټاکي او پر خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پایور رپورت کې چې پرون خبر شو په افغانستان کې په بیساري ډول د ملکی تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې څلور زره درې سوه دیارلس ملکي افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پرتله په ملکي تلفاتو کې دوه څلوېښت فیصده زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې دوه زره پنځه سوه درې شپېته تنه وژل سوي چې دوه سوه یو شپېته ښځې او شپږ سوه یو دېرش ماشومان پکې شامل دي. د رپورټ په حواله ډیر ملکي خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل سوي دي. د یوناما په رپورټ کې ویل سوي چې دوه شپېته فیصد ملکي تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پېښ سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی، پرون د یوناما رپورټ نیمګړی او یو اړخیز بللی دی.
په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی سازمان پی پی او جی او نور خبریالانو د پاکستان په یو شخصي ټي وي جی او نیوز د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن د خبری غونډې نه خپرولو د پیمرا مبینه امر په سختۍ سره غندلې دي. دوی وایي کوم خبریالانو چې به په حکومت نیوکې کولې هغه له روزګارونو لرې کړل شوي دي. په دغه اړه باندې معلومات د اسرار العالم مومن په راپور کې وو.
جمعیت علماء اسلام پی کے سربراہ فضل الرحمان کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. جی اے نیوز یہ پریس کانفرنس اپنے ناظرین کو براہ راست سنانے سے قاصر ہے کیونکہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے مولانا فضل الرحمان کی تقریر اور پریس کانفرنس براہ راست نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے.
دد اکتوبر د پاکستان د یو شخصي ټي وي جی او قربنا وای چې هغوی د مولانا فضل الرحمان خبری غونډه ځکه نشي نشرولې چې د پاکستان د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا ورته د دې د نه خپرولو امر کړی. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی ادارې فیډرل یونین آف جرنالیسټ او نورو خبریالانو د پیمرا د دغه مبینه ګام خندنه کړي. د پی ایف یو جی مرستیال مشر افتخار مشوانی د اکتوبر په ولسمه مشال ډو تو ویل دا څومره خطرناک خبره ده چې د فضل الرحمان د خبری غونډې د نخ پرولو لپاره پیمرا زبانی امر کوي.
زه خو دا وایم چې ټیک ته پیمرا سره د دې شی اختیار شته، لیکن پیمرا له پکار د دې جګړه تحریری هغه ته اډرو کې نو یې تحریری نه کړی غیا لکه وربل اډرې ورته کړی دي. نو دا بالکل قابل مذمت خبره ده. په میډیا باندې واقعي حکم دی هغه یو ان ډیکلیئر پابندای اوس په دې وخت خو بخیر هم پابندیا نه دي، لیکن زه
مشوانی وایي دا خبره سمه ده چې په پاکستان کې به په رسنیو بندیزونه وي، خو حکومت او رسنیو مالکان هم د رسنیو لپاره څه قسمه ضابطه اخلاق نه جوړوي. نوموړی وایي خبریالانو ته معلومه نه ده چې د دوی ازادي به څومره وي او دوی څه نشرولی شي او څه نشي. خو په لاهور کې خبریال امتیاز عالم بیا وایي په پاکستان کې له سره د رسنیو ازادي نشته. امتیاز عالم په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې د په ګډون یو شمیر خبریالان چې د رسنیو د ازادۍ خبرې کوي له روزګارونو لرې کړل شوي دي. په پاکستان کې میډیا مړه شوې، دفن شوې، چاړی شوې، کڼه شوې او دا ډیره خطرناکه خبره ده، ځکه چې د آزادې رسنۍ پرته د جمهوریت لسره تصور نشي کېدی. د خبریالانو مزاحمت هم نشته، ځکه چې د رسنیو مالکان او حکومت یو بل سره ملاو دي او چې څومره هم د کار کسان وو یعنی چې مزاحمت به یې کاوه هغه له رسنیو وستل شوي. لکه څنګه چې زه یم کار مې نشته او له میډیا بهر یم. مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا له چارواکو سره خبرې وکړو، خو ځینو چارواکو له خبرو کولو ډډه وکړه او ځینو بیا فون نه پورته کوو. خو د حکومتي ګوندو پاکستان تحریک انصاف د پارلمان غړي اقبال افریدي د خبریالانو دغه تورونه رد کړي. اقبال افریدي د اکتوبر په ولسمه له مشال سره په خبرو کې په جیو ټي وي د مولانا فضل الرحمان د خبری غونډې په نشر د پیمرا د مبینه بندیز په اړه همدومره وویل، رسنیو ته هم پکار دي چې داسې موادو له خپرولو ډډه وکړي چې ریاستي ادارو ته ترې تاوان رسي.
خلاف ځینې ځینې تحریکونه یا ځینې ځینې خبرې په میډیا باندې راوستل یا د ملک خلاف یا د ملتن خبرې په میډیا راوستل، په دې کې څه مصلحت دا دي چې
په جیو ټی وی د مولانا فضل الرحمان د مرکې نه خپرولو خبر پر داسې وخت مخ ته راغلی چې مولانا فضل الرحمان د اکتوبر په ویشتمه د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ اعلان کړی او نوموړي ویلي دي چې حکومت به ختموي.
د یادونه دا چې د جیو نیوز ټي وی د روانو چارو د پروګرام کیپیټل ټاک کوربه حمید میر مشال ډو ته ویلی وو چې د جولای په لومړۍ نیټه یې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره مرکه له څو منټو نشریدو وروسته بند کړل شو. د هغه په وینا فکر کوي چې دا مرکه د اسټابلیشمنت د فشار له کبله نشر نشوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د سواد په خوځخه کې د سکولونو ماشومانو د متوازن خوراکو پولیس کې د صفایي د اهمیت پاړه د بیدارۍ په غرض یو ټولنه یا نیوټریشن کلب جوړ کړی دی. په دې ټولنه کې استادان اوس د کوونکو راټولېږي او د صحتمند خوراک پاړه د بیدارۍ لپاره هلې ځلې کوي. په دغه اړه نیاز احمد خان معلومات راکړي.
د سواد خوځخېلې چمتلۍ د لسم جمعه زده کوونکو د نیوټریشن کلب په نوم جوړ کړی شوي ټولګي تر سوري لاندې په سکول دننه او خواوشا کلو کې د صفایي او متوازن خوراک په اړه د پوهې راوستلو لړۍ پیل کړي چې پکې په سکول کې ورته د هلو ځلو لپاره یو دفتر هم برابر کړی شوی. ټولګي کې شامل غړي وایي چې دوی مقصد په سیمه کې په دا اړه پوهه راوستل دي.
زما نوم میتاحدین دی، د لسم جمعه طالب علم یم. زمونږ نیوټریشن کلب کې غالبا منګه دا 20 کسان لکه منګه سکول نه راغستري. بیا به دې اړه منګه کدا کار کو چې لکه لکه منګه خپل خوراک لري هغه لکه منګه په بینس کې والو یا بس ای لکه متوازن غذا لکه منګه واخلو او نور خلکو تم دا په هور کو چې لکه هغه لکه خپل خوراک چي دي هغه لکه خو به دغه منی واخلي لکه د خپل ډایټ چي دي هغه صحیح واخلي.
د نیوټریشن کلب غړي په دا اړه باسونه کوي او داسې چارټونه او پینټینګ جوړ کړي چې پکې په دا اړه د پوهې پیغام په ساده ټکو کې بیان کړي. د نیوټریشن کلب تر سوري لاندې په سکول کې باز نړیواله ورځ هم مانځل کیږي چې پکې سخت کال د لاسو وینځلو نړیواله ورځ ومانځل شوه. د نیوټریشن کلب مشر د سکول استاد محب الله وای چې دوی تر دریو کالو راسې دغه هلې ځلې کوي.
اول کې زموږ سره کم ممبر زم په مشکله برابر ول وس موږ سره دومره جوړیږي چې هر یو راضي وي چې هر موږ دلچسپی اخلي ناغمنګ ته بار بار وای چې را منګه ممبر جوړ کړي د کلب.
د چمتلی سکول مشر پرنسپل محمد لایق وای چې د ظلمو دغه رنګ هلو زلو په دې سیمه کې زیات ضرورت دی ځکه چې په کلیوالو سیمو کې په عام خلکو کې د نیوټریشن او صفایي په اړه زیات معلومات نه وي.
په یو سکول کې تقریبا 800 ماشومان دي نو 800 فیملیز چې دي نه خو ته خبر شوې کنه متوازن غذا دلته کې سکنه پیږي. متوازن غذا جوړول ډیر اثر کار دی په ډیر معمولی دغه باندې هغه جوړیږي.
ټولونو ماشومانو د صفایي او متوازن خوراک پاړه دغه د پوهې راوستلو هلې ځلې د سکول انتظامیه او استادان ستاینه کوي او دوی ته وخت په وخت په دا اړه د ډاډګیرنې او حوصله افزای په توګه انعامونه او تعریفي اسناد هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نیاز احمد خان راپور مورده اوریدونکو اوس وخت شوی زموږ د ونیز خپرونې د نړۍ رنگونه. دا خپرونه ګل ایاز وړاندې کوي.
دا مشال اړوند 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه و منې هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان فنانانه خبرونه کې مدرت د نړۍ لار بره معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې د امریکا محققینو تر مخه زحل سیاري تر ټولو زیات سپوږمۍ لري. د دې مخکې مشتري سیاره په اړه دا معلومه شوې و چې تر ټولو زیات سپوږمۍ لري. د ساينس پوهانو یوې ډلې د زحل سیاري غیر چاپیر شل نوي سپوږمۍ موندلې دي چې د سره د دې شمیر 2 اتیاو ته رسیدلې دي. ملکو مشتري سیاره 9 اویا زیاتی سپوږمۍ لري. دا نوی موندنه د امریکا په هوایی ریاست کې په یو غر کې لګول شوی ټیلیسکوپ په مرسته شوې ده. د زحل سیارې غیر چاپیر د سیارچو قطر تر 50 کیلومتر پورې دی. په دې کې ځینې سپوږمۍ تر 2 کلونو پورې د سیارې غیر چاپیر چکر مکملوي. د واشنگټن ډی سي کارنیګي انسټیټیوټ آف ساینس یوې ډلې مشر ډاکټر سکوټ شپرډ وای له دې څېړنو د سپوږمۍ او زحل سیارې جوړېدو په اړه ګټور معلومات ترلاسه کېدی شي. دته په خبره 1990 لسیزه کې مشتري تر ټولو زیاتې سیارچو لرونکو سیاره غنن کې ده. د سیارچو نوې مودنه په دریو ډلو کې تقسیم شوې ده چې انحصار یې په مختلفو زاویو ده. د طبیعتو په څنګه کې د 2019 کال نوبل انعام درې ساینسدانانو ته ورکړل شوی دی. دغه ساینسدانانو په کائنات کې داسې موندنې کړې وي چې مثال یې نشته. د طبیعتو یا فزیکس نوبل انعام اعلان د سویډن پلازمینې سټاکهوم کې شوی دی. د فزیکس نوبل جایزه به درې ساینسدانانو جیمز پیبلز، مایکل میر، ډیډیر کیولوس ته ورکړل کیږي. درې وړه ساینس پوهانو د کائنات ارتقا په اړه څېړنې او په 1995 کال کې په لرې کهکشان کې د یوې سیارې په موندنه نوبل جایزه ترلاسه کړې ده. په امریکا کې ساینسپوهانو داسې لینزونه جوړ کړي چې پروسیجر یې تر ډیره د انسان سترګو ته ورته والی لري او حتی د انسان تر سترګو زیات ظرفیت لري. ویل کېږي دا نوې اختراع به د موجوده ټولو بصري وسایلو لکه کیمرو، دوربینونو، عینکو او ټیلیسکوپونو په جوړښت کې بدلون راولي. د امریکا د هاوارد پوهنتون یو شمېر څېړونکو د هغو پرمختګونو په مرسته چې په وروستیو کې د مصنوعي ذهانت د لینزونو او هوارو لینزونو په برخه کې شوې یو ډول نوي لینزونه اختراع کړي چې د کار څرنګوالی د انسان سترګو ته زیات ورته والی لري. تر 2000 پورې به د لندن او سیدنی ترمنځ د هوایي سفر وخت په 70 رالنډ شي. په برتانیا کې تر غږ د ډیر چټک راکټ په انجن کار روان دی چې د الوتکو پرواز 100 برابر زیات شي. د سی این این د راپور لمخې د برتانیا فضایي ادارې اعلان کړی چې د آسټرالیا له فضایي ادارې سره به همکاري زیاته کړي او د لومړي ځل لپاره به د دوو هیوادونو ترمنځ هوایي پل رامنځته کړي. د برتانیا د فضایي ادارې مشر ګراهام ټرناک وویل چې کله دوی د راکټ یا توغندي انجن په الوتکو کې نصب کړ د آسټرالیا سفر به 4 ګینټو ته رانډ شي. دا وخت د لندن او آسټرالیا هوایي سفر 2 ګینټې دي. ټرناک وویل همدارس دا ټکنالوژي یقینا هدف ته رسوي او په دې کې پرمختګ کړی دی. خو دا پروژه به 2023 کال پورې بشپړ شي. د لندن او د آسټرالیا د سیدنی ترمنځ واټن 14000 کیلومتر نه زیات دی. په دویمې نړیوالې جګړې کې دوه ملګري 15 کال وروسته ملاو شوي او د دوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې دي. دواړه ملګري په دویمې نړیوالې جګړې کې بیل شوي وو. له رومانیا سره تعلق لرونکي موریس سنا او سایمن میټونز خپلوان هم دي. د پیپلز ډاټ کام د راپور تر مخه دواړه کینز کې 15 کال وروسته ملاو شوي دي. موریس په اسرائیل او سایمن په برتانیا کې اوسېدو. دواړو د یو بل د مرګ ګمان کولو. په 1970 کال کې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال دواړه ملګري بیل شوي او دوی اړ شوي وو چې خپل کورونه پرېږدي او بل هیواد ته لاړ شي. د موریس لور په ټولنیزو رسنیو د خپلوانو لټون شروع کړی وو او په اخره کې د خپل پلار ملګری وموندلو. په تیرو ورځو کې خبر مخې ته راغلی وو چې په آیسلینډ کې یو وړوکی جهاز نه د ایپل موبایل آیفون پرېوتی وو چې د سخت موسم باوجود موندلو وروسته یې کار کاوه. خو د یو بل موبایل د اوبو لاندې 100 میاشتې تېرېدو وروسته هم کار کوي. د 2013 کال جون په میاشت کې د اریکا بینټ نومي مېرمنې آیفون په سیند کې غورځېدلی وو. په هغه موبایل فون کې د اریکا پلار مړینې په اړه تعزیتي پیغامونه او خاطرې محفوظې وي. د اریکا لپاره هغه فون ډېر زیات ارزښت لرلو. خو 15 میاشتې وروسته د یوټیوب ویډیوګانو جوړونکي هغه موبایل فون د میانو پر مهال و مندلو. دا موبایل ټلیفون 13 میاشتې پورې په اوبو کې خو کار یې کاوه ځکه چې د دې کیس واټر پروف وو. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس افیس کې فلم جوکر په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 260 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم ابونیبل په دویم نمبر دی چې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم ډاؤن ټاؤن ابی دی چې د 160 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې د ریتک روشن او ټایګر شروع فلم وار په لومړي نمبر دی چې د 200 کروڑ روپو کاروبار ته نږدې شوی دی. د هند په باکس افیس کې فلم جوکر په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم ڈریم گرل دی. د هالیوډ سینما وتیری سیری سٹار وارز نوې فلم دی رائز آف سکای واکر دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر جے جے ابراہمز جوړ کړی دی. د دې سیریز دوه فلمونه دی فورس اویکنز او لاسټ جیڈای په نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. مګر د نړۍ کې د سٹار وارز فلمونو ډیر زیات مینوال دي. فلم دی رائز آف سکای واکر به د دسمبر په 6 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Thousand generations live in you now. But this is your fight.
نندی سینما اداکار اشومان کورانا فلم بالا لومړی ټریلر خوښه ویلې دا یو مزایه فلم دی د مخکې اشومان کورانا ویکی ډونر او بدای هو د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړي وو فلم بالا به د نومبر په 2 نمایښ ته وړاندې کیږي
جانے دیا ہم نہ کریں پیار رہنے تو چھوڑو بھی جانے دیا ہم نہ کریں
نیدی سینما اداکاری تپسیا پانو نوی فلم سانٹ کیانگ دویم ٹریلر خپور شوی دی دا پا رختنی واقعاتو جوڑ فلم دی پا فلم کی دا ہند کلیوالی او لری پرتی سیمی پاکبت زلی جوہر کلی کی دا دو خوزو قصہ خود شوی دا دا غدوار خزی دا نخی وشتو ماہیری وی چندرو تومار او دا حقی ملگری پریکاسا تومار پا کلی کی دا بدی پر زد آواز پورتکی وی او بیا دا نخی وشتو رو پا سیالو کی برخوا واقلی فلم سانٹ کیانگ با دا اکتوبر پا 15 نمائش تپار اولاندی کی گی
ہم سب نے آج تک دادی نانی سے تو بہت کہانیاں سنی ہیں پر آج میں آپ کو اپنی دادیوں کی کہانی سناؤں گی چندرو تومر اور پرکاسی تومر
نشان نہ لیتے وقت ہم نے بس چڑیا کی آنکھ دیکھنی ارجن کے تریاں
نا ڈاکٹر ہم ارجن نہ ہیں من نہ دکھے چڑیاں کی آنکھ من تو سانڈ کی آنکھ دکھے کیوں جی جی کہتا ہوئے انگریزی میں بلز آئی
میں اٹھتا تیتر لاؤں گی رے جیل کے بھیتر لاؤں گی رے میں اٹھتا تیتر لاؤں گی رے جیل کے بھیتر لاؤں گی
نندی سینما مشہور اداکار سیف علی خان فلم لال کپتان دری ٹریلر خپری شوی دی پا فلم کے سیف علی خان دا ناگا سادو کردار کڑی دی پا فلم کے ناگا سادو انتقام اخلی پا دی فلم کے سوناکشی سنہا ہم کار کڑی دی فلم لال کپتان با دا اکتوبر پاتا لسما نمائش تا پارا اڑان دکی گی
ایک بھلے آدمی نے مجھ سے کہا تھا کہ موت کی تیاری پیدا ہوتے شروع ہو جاتی
دنیا بدل رہی ہے
بس ایک تو نہیں بدلا جو کال کے ساتھ بدل جائے وہ اکالی کے ساتھ
20 سے ایک شکار کی تلاش میں جو آج تک ہاتھ نہیں آیا
کام بتاؤ اور پائے
تم جانتے ہو اس کے لیدار کو
رحمت خان کب تک یہ آگ اپنے سینے میں لے کے جیے گا جب تک انتقام پورا نہ ہو جائے اس کے پہلے ہی تو مر گیا تو
وہاں باندھا میں نہیں ملا ہوں
ملا تھا تو ہے کون گزائے تیرا پیتا ہوا گھر
پتا ہے اگلا آدھار کون راستے کا جمنا جی پار کر کے اوج جا رہا ہوں
بہت آدمی جانتا تمہارا
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم
نو
nari 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 nai 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 nani nari 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 nai 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 la 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 nari 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 nai 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 la 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 nari 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 nai 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 nari 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 nai 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 la 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 la
دجوان خوز من کم تو محبت لپارا هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران
زګاری کې حالت څنګه حیران یم چې نفرت وزګار